وهلو او د لرګیو د قاچاق څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم کونړیانو دې ته ورته شکایتونه کړي.
اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې ساتلند خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وسلوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې ارکلای کړی چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. او د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو په مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي دی. د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایي چې په دې وروستیو کې شروع کړي، خو باید نمایشي بڼه ونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش ولسوالۍ دی کې د دې ولسوالۍ غیر مسؤول کسان په غلا، قتل او انسان تښتونو کې ککړ دي. احمد یار ل ازری سخلی که وای د کونړ ځنګل بیا هم گزاره کوي. د ازری ځنګل ختم شوی، د ازری ولسونه اوس د ونو جړډې هم خرڅوي. د پکتیا ل څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي افغان حکومت نور په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي، او که مخه ونه نیسي نو ځنګلونه به له لاسه ورکړو. میرزا خان مینپال ل کندهار لیکي وای د هیواد په ولایتونو کې ورشت ډیر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې دوام وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای غوښتنه کوم چې د هیواد امنیتي ځواکونه دي د ځنګلونو د وهونکو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اردوونکو سلامونه. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې غلاوې ډېرې شوي چې ډېر ماشومان او تنکی ځوانان هم لاس پکې لري. وابوري چې دغه تنکی ځوانان څنګه په غلا روږدي کیږي، د دوی په وړاندې د کورنیو مسؤلیت څه دی، او په دې برخه کې اړوندو ادارو څه کړي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
دا قانون لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي ماشومان بلل کیږي، او که چیرې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي نو د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. په همدې خطر ډېرې مافیایي کړۍ او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګماري چې د قانون لمخې دوی ته د لویانو په څیر سخته سزا نه ورکول کیږي. دا دې ترڅنګ هغه ماشومان او تنکي ځوانان هم غلاو ته مخه کوي چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي، او دوی اړ کړي وي چې په کم عمر په کار پسې راووزي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد جاوید چې ماشومان او تنکي ځوانان یې په غلا لیدلي وایي،
واړه واړه ماشومان یې تربیه کړي دي چې زه به تاته میاشتې پیسې درکوم، او تر دلته ښځو نجبونه وهاو هغه دي. بیا چې په ماشوم ونیسي په غلا باندې پوستې دی ورولې، بیا په قومندان درته وایي چې ته ولې په دې واړه ماشوم باندې شک دا تا چیر ده لیدلی ده. او ټول ماشومان اولس اتلس ماشومان دي چوکي سره د غټانو عموماً دخل خزو نجبونه وهي.
د کورنۍ لخوا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل هم سبب کیږي چې دوی له داسې کسانو سره مخ شي چې غلا ته وهڅوي. د ماشومانو د تربیې او اصلاح په مرکز کې یو تنکی ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، د کورنۍ له غړو یې په پټه یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې وه، او د خلکو موبایلونه یې پټول. دی وایي کورنۍ کار ځای ته پسې نه راتله، او ده هم د نورو کارونو بهانه ورته کوله.
همداسې ورو ورو مې را پیل کړه، د چا لاس کې به مې چې موبایل ولید ترې چور به مې کړ، موبایل به می خرڅاوه او پیسې به یې راته پاتې کېدلې. له موبایلونو مخکې مې صبوري کوله. کورنۍ مې د کار ځای ته نه راپسې راتلل، خو کله به یې چې پوښتنه وکړه چې څه کوي، ورته ویل به مې چې کار کوم، موټر ته سورلۍ پیدا کوم او یا هم سپان دودوم. یو کار به مې ورته بهانه کوه.
هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته وي، له نیول کېدو وروسته د عدلیې وزارت د ماشومانو د تربیه او اسلام مرکز ته معرفي کېږي. دا چې څومره ماشومان او تنکی ځوانان په دې مرکز کې دي، د دې مرکز مشر میر فیاض الدین امینی وایي
فعلا به تعداد 281 نفر اطفال مظنون
اوس د 281 په شاوخوا کې مظنون، متهم او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې شته چې موږ یې دلته ساتو او روزو. دا چې ماشومان او تنکی ځوانان مستقله اراده نه لري او په یو پلار، مور یا کورنۍ پورې تړلی، یعنی په یو دریم کس پورې تړلی او خپلواک نه دي، همدا ډول فقر، بې سوادي، د سرپرست نه درلودل او په کور یا له کوره بهر ماشومانو او تنکی ځوانانو ته توجه نه کول سبب کیږي چې د دوی اړتیاوې په کور کې پوره نشي او په پایله کې دوی بهر د قانون خلاف کړنې ترسره کوي چې وروسته د کشفي ادارو لخوا نیول کیږي او وروسته د حج د محکومیت دورې د تیرولو لپاره د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز سره لیږل کیږي.
په مرکز اصلاح او تربیه اطفال معرفي میشه.
ډیری هغه تنکی ځوانان چې غلاو ته مخه کوي د ملګرو او ځینو ډلو لخوا تیرستل کیږي او داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې دوی له دې لارې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. خو یې ملک خمر بیا وایي د کورنۍ مشران باید په خپلو اولادونو پام وکړي او دوی دې نه پرېږدي چې له نامشروع لارو د پیسو پیدا کولو فکر په ذهن کې وپالي،
چې د دوی لپاره دغسې ژوندۍ بیلګې موجودې وي چې هغوی د غلا له لارې ژوند یې بسیر شوی دی او تر یوه ځایه یې هغه مالي امکانات بر شوی دی. نو طبعا دوی هم هغه ټولنیز تاثیر اخلي او ترې اغېزمن کیږي او فکر کوي چې بله لاره نشته، نو راځه همدغه ناروا لارو ته لاس واچوه او د همدې له لارې خپلې اړتیا پوره کړه.
هیواد رفحت بیا په دې مسله کې د کورنۍ تربیه هم مهمه بولي. هغه وایي که ماشومان سم ونه روزل شي، ډېر امکان شته چې حتی له خپل کوره هم غلا وکړي.
کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري. که چیرې کورنۍ تربیه سالمه وي، تنکي ماشومان دې کارونو ته نه راضي کیږي چې دوی د غلا وکړي. خو بیا هم ځینې وختونه خلک دا استدلال کوي چې غریبي ده، خلک څه نه لري او له دې عمل دوی غلاو ته مخه کوي. زما په اند باندې دا دلیل نشي کېدلی، ول ځکه د غلا تر څنګ د ماشومانو لپاره د شاقه کارونو بغیر نورم ډیر داسې کارونه دي چې دوی وکړي او هغه خپله غریبي ورباندې رفع کړي، یعنی غلا یې د حل لاره نه ده. نو په دې برخه کې زما په خپل شخصي نظر باندې همدغه کورنۍ تربیه ډېره اړینه ده.
نقیب احمد عزیزی وایي هغه ماشومان چې غلا کوي په خپل ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
نتیجه یې دا کېږي چې دی مثلا یو دوکان